شکله د خلکو له تجربو سره د کرنې او مالدارۍ د وزارت د مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. که تر وروستۍ شېبې زموږ ملتیا وکړئ نو تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې ده. قدرمن دوستانو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان په کورونو کې د چرګانو ساتل د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ګټوره ذریعه ګڼي. شیدې، مستې، چکه، کوچ، هګۍ او چرګان هغه څه دي چې اکثره کلیوالې بازار ته وړي، خرڅوي، بیا یې په پیسو د کور نور ضروري شیان اخلي. دغه مسؤلیت کله یوې خوا خرڅوونکي ته ګټه کوي، له بل پلوه د ډاکترانو له نظره د انسان روغتیا ته هم مفید وي. خو د خلکو په وینا په دې وروستیو کې دغه کاروبار یو څه کم شوی دی.
کورنۍ چرګ په بازار کې قیمت وزن نور لري، 300 روپۍ بولې افغانۍ. او که سړی واقعت یو ښه فارم دی، کورنۍ چرګانو جوړ کی یا مثال کور کې اوسه دي، د کور مشکل په حلېږي.
یو فارم باندې ډېره خرچه راځي، هر سړی نشي کولی ځکه چې څوک وسو نه لري، توان نه لري فارم به بچی جوړوي.
دغه پرون ما یو مریض درلوده په کور کې، نو چې ګرځېدم چې زه یو چرګوړی یو چرګ پیدا کړم، زه یې دلته حلال کړم ورته دې مریض ته، مګم نه پیدا کېده. څوک یې نه ساتي، ټوله ورځ دغه دوه درې کلي مې پسې لټولي.
متل دی وایي څاڅکو نه سیند جوړېږي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو له ډېرو کمو چرګانو نه د ډېرو څښتن کېدلی شي. میرمن مریم حبیب چې د چرګانو د روزنې په برخه کې ډېر کار کړی، په بلخ ولایت کې د یوې بېوزلې ښځې چې خاوند یې معیوب دی کیسه کوي. وایي چې هغه د هګیو او چرګانو له خرڅولو نه د کور ټول لګښت برابروي.
پښتون د نار شهید ولسوالۍ اوس دین کې د شپږ ماشومان لري. مېره مایوب ده، 15 دانه چرګان یې ورکړل شوی دی. اوس خپل چرګان یې 150 پورې رسولې ده. په خوا دی نشي کولای چې خپل ماشومان مکتب ته پریږدي. اوس د ماشومان مکتب ته ځي، داسې یو کوچنی دوکان جوړ کړی ده د خپل مشر زوی لپاره. ځینې کسان داسې سوچ کوي چې یو چرګ نه یا 15 دانه چرګ نه دومره عاید مشکله ده. مګر زه مخالف دې خبره یم که یو چا چې هیڅ شی نه لري د ایسونه بیا 15 چرګانو ډیر شیان دی. د خلکو حالات چې وینو موږ وایو چې رښتیا هم 15 دانه چرګې سره سړی کولی شي چې یو کوچنی بزنس شروع کړي.
لکه څنګه چې د دنیا هر کار یو څه خوري غواړي، همداسې د چرګانو ساتل هم بې ستونزو نه وي. د پروان اوسېدونکی محمد عارف وایي چې څو ځله یې وړو چرګوړي واخیستل خو ورنه مړه بشول. وروسته پوه شو چې دی په مناسب وخت کې چرګوړو ته واکسین نه کوي. هغه د اوس پاک له وایي چې اته دانې داسې چرګې لري چې هره ورځ هګۍ اچوي.
هوا کله ډېره زیاته یخه شوه، درې هګۍ به اچولې په دې اته مانو، او یقین وکړه چې هوا کله راګرمه شوې اته اچي، چې اوس ته قیمت ته واړې ډېرې غټې پیسې جوړوي. بالکل یعنې د ورځې هغه مشکلات حلیږي. صرف د خلکو نه پاتې غذا خوري، هغه د اوبو نظم او غذا ورته لږ پاک ساتي. زه خپله ډېر زیاتې هګۍ خورم، ډېر زیاتې مې خوښېږي. ښه، او باور وکړه چې دا اوس مې په انټرنیټ باندې د هګو یو صفت ولوسته چې دا د وزن په کمولو کې ډېر فوق العاده رول لري. هر قسم یې خورم، حتی د خپلو ملګرو ته مې وویلې. ما ورته وویل چې داسې یو قسم هګۍ زه په تاسې خورم چې ما د ډاکر موسسه کې کار کوم، نو هلته یو خارجي راغلی او هغه د هګۍ نه داسې یو شی جوړ کړ. یو قسم غذا ده چې پیاز، باټنګر یا رومی بانجان دا ډېر واړه واړه میده کېږي. واړه ځکه میده کېږي چې دا په یو ځای د هګۍ سره پاخه شي. میده خام هګۍ سره داسې مکس کېږي، یو ځای کېږي، داسې غوړي اچول کېږي او بیا پکې دا اچول کېږي. تقریبا د ډوډۍ شکل لري لکه ډوډۍ، چې په دې کې دومره یو لذت او مزه ده. هغه فایده او هغه کلسیم او پروتیني مواد خو ډېر زیات لري. هګۍ، غوښه، شیدې، دا درې واڼه چې دي دې ته کمفوډ یا مکمله غذا وایي. او عالمان داسې وایي که په هګۍ کې چېرته یو مفیده مواد کم وینو، هیڅ کله به چرګوړی نه وی جوړ شوی. نو د کې مکمل مواد دي لکه پروټین، کلسیمونه، ویټامینونه او داسې نور. دا هغه هر څومره صفت چې زه وکم بیا هم کم دي، او بهترین غذا ده او ډیر عالی غذا ده. کورنۍ چرګان چې دي په ډیران ګرځي او چې ملما راشي نو دستي حلال کی، نو بد دواره خوند راکې او بس پام دي ترتیب فارمه هګۍ می ډیره خوخی.
نن سبا په اکثره ځایونو کې د نورو چرګانو په پرتله د وطني چرګانو بازار ګرم دی، ځکه ډېر کسان یې هم خوند او هم رنګ خوښوي. که چیرې هره کورنۍ د خپل مالي توان او د ساتلو د ځای په اندازه چرګان وساتي، د ناروغۍ په وخت د چرګانو ډاکټر ته وښيي، واکسینې مکمل وکړي، دانه او اوبه په وخت ورکړي، سره له دې چې خپل اقتصادي ښه کېږي، نورو کسانو ته هم دا چې وطني چرګان او هګۍ اخلي ډېره ګټه رسیږي. خو د پغمان اوسېدونکی شیرالله وایي چې له بده مرغه اکثره کسان د بې ځایه کبر له وجې دا کار نه کوي.
مثال زشل چرګې لرم، یو بل لاس وسوتي، یو بل سل وسوتي، بل پارم په خپل افغانستان کې جوړ شي، یار سړی د خپل تر واسي دی وسوتي، لیونی ولې تسل خلک به تازه چرګان خوري. یو چرګ وسوه اته سوه شپږ سوه قیمت ده چې تولید یې لږ ده. وطنی چرګ که تولید ولرو شاید ما وسوه چرګ به درې سوه دوه سوه تمامه شي. کبر نیولی دی د افغانستان خلک بې ځایه. کولی شي مرغانچه جوړه کړي، چرګان یې وساتي، خپل تر واسي دي وساتي، چې خرڅوي خو دا نام پرې اخیستای شو، کوم بل کارم پرې کولای شو. یوه چرګه واخله هغې ته لاندې کېده، لاس بچي بوسي، شل بچي بوسي، پل د لاس چرګې کېنوه هغه څونه شوې. له یوې چرګې کولای شي چې یو سړی استفاده وکړي، لکه له سفره چې یو کار ته شروع کړي، هو تربور مې په موټر کې ګرځي، زه به چرګه ساتم. دغه ده چې پاس پاتې
د وړو چرګوړو غټول ځانته مهارت غواړي، خو دا مهارت دومره سخت نه دی چې څوک عملي نشي کړی. اتیا کلن مرجان وایي چې د بچرګوړو ته د غوړې له اوبو سره ځینې نور شیان هم ورکول.
پاکستان کې مې فارم واړه چرګوړي مې غټ کړي، هغه به م واخېستم سلام په درې روپۍ بارہ روپۍ، هغه به خر شو په اووه روپۍ اته روپۍ کلدارې. کوټه یې ښه سپینه کړه، بیا به م اخباره وار کړه پښو لاندې، یوه شپه دوه شپې درې شپې خو به مېز خوب نه کاوه. د ګوړې اوبه به م ورکولې، نور بیا دوای را کړې به م هغه دوا به مې ورکوله. چرګوړي غټ غټ کېږي.
ځینې کسان بیا مرغانچی داسې ځای جوړوي چې نه لمر ورځي، نه رڼا او نه هم کافي هوا. چې دا ډول مرغانچو جوړول په خپل لاس د چرګانو ډنګرول او ناروغه کول دي. بیا هم مرجان د مرغانچو جوړول رخی.
مرغانچه داسې باید جوړه شي چې درې طرفه یې بند وي، یو طرف بیخي خلاص وي، جاله یې پکې هوا ولګېږي. بیا ژمی چې کېږي دا ګرم ځای کې وساتي، دا چرګانو ځای زیاتي، هغه ته هګۍ هم کوي. پښو لاندې پاک صفایي کوټه یېسته په خاطر دیده چې هغه چرګوړي دي واړه دي، تفت و بخار کوي، دغه تفت و بخار نه بیرته مرض مغو چرګوړو ته جوړیږي.
هغه کسان چې غواړي چرګان وساتي خو د چرګانو د اخیستلو پیسې نه لري، ځینې مسې د خپل توان په اندازه مرسته ورسره کوي. هغوی ته له وړو چرګوړو سره د خوړو او درملنې په هکله هم معلومات ورکوي. اسدالله چې د کرنې په وزارت کې د مالدارۍ په برخه کې د یوې پروژې مسؤول دی، وایي چې دوی په دوو ولایتو کې درې زرو کورنیو ته چرګوړي ویشلي دي.
بلخ ولایت کې او د جوزجان په ولایت کې هغه خلک چې ډېر زیات بېوزله دي، کور سرپرستي په غاړه لري، په دې باندې پوهاو چې څنګه دوی په خپل حویلۍ کې وکولی شي چرګان وساتي، د هغوی مرضونو باره کې معلومات ورکوو. بلاخره که چیرته دوی دغه داګوی تولید کیږي په کور کې، نو هغه بازار ترڅ کېږي او دوی د خرڅي، نو دغه عاید لاسته راوړلو لپاره یو ښه منبع ګڼل کیږي.
د چرګانو د ساتلو لپاره تر ټولو لومړی څه باید وشي؟ اسدالله چرګان له نیالګیو سره تشبیه کوي، وایي لکه څنګه چې د سړې سیمې نیالګي په ګرمه سیمه کې او د ګرمې سیمې نیالګي په سړه سیمه کې نتیجه نه ورکوي، چرګوړي هم همداسې دي.
کله را بدایو چې اول باید په دې باندې پوه شو چې هغه منطقه کې کوم چرګوړي یا چرګان چې دي هغه ښه تطابق لري واکسین یا د هغوی د تداوی برخه ده. ځکه د مرغداري کاروبار داسې یو ډېر باریک کاروبار ده که چېرته یو ځل یو مرض پرې ولګېږي، نو تصادفاً ټول چرګوړي په مرغانچه کې له منځه وړي. نو د هغوی هغه د صحی برخه باید ډېره زیاته پاملرنه وکړي. حفظ صحی برخه ده د چرګانو برخه کې، ځکه اکثره امراض یا داسې نور آفتونه د خپله د یو انسان په واسطه باندې یو مرغانچې ته انتقالېږي. بله مهمه موضوع هغه د مارکیټ برخه ده. مونږ باید کوشش وکړو چې په هغه منطقو کې مرغداري ته ترویج ورکړو چې هلته هغه منطقې نسبتا له بازار یو څه ناسل لري وي، چې خارجي تولیدات هلته نه وي رسېدلي، تولیدات لپاره به ښه مارکیټ هلته وي.
دا چې خلک څه ډول په دې پوهېږي چې کوم چرګوړي چیرې ښه لویږي، بیا هم اسدالله وایي
په هر ولایت کې حداقل دوه درې داسې غټ فارمونه شته چې هغوی چرګان روزي او بیا خلکو باندې خرڅوي. لکه که په جلال آباد کې مونږ وګورو، هلته د حبیب حسن په نام باندې یو شرکت ده، په مزار شریف کې آموده مژده په نام باندې شرکتونه دي چې هغوی خپل ځانته فارمونه لري، دا د چرګونو د ایستلو ماشینګري لري، حتی د خوراکي د تولید فابریکې لري. که چېرته یو کورنۍ غواړي چې دغه کاروبار شروع کړي په خپل حویلۍ کې، نو باید دغه خلکو سره رابطه ونیسي، هغه مستقیما چې په کوم ولایت کې دوی اوسېږي، یا دغه همغو خلکو نه خپل چرګوړي لاسته راوړي. بله مهمه خبر د خوراکي باره کې دا ده چې مونږ دوه نوه خوراکونه باید استفاده وکړو. دا چرګان چې خپله ځانته دانه ټولوي، لکه چې یو ساحه ولرو چې هغه چرګان د ورځې د یو یا دوو ساعتونو لپاره مونږ آزاد پرېږدو، او هغه وکولی شي چې په آزاده فضا کې ځانته خوراکه پیدا کړي. ولې په ژمي کې چې بیا چېرته شنه واښه نه وي، نو کولی شو بیا دغه د متراکمې خوراکي نه استفاده وکړو.
متراکمه
داسې خوراکي چې هغه کې مطلب دغه د چرګونو یا د چرګانو هغه اساسي غذایي مواد چې کوم د ضرورت له هډوکي دي، وینه ده، د هګیو پوستکي دي، یعنی کلسیم په زیاته اندازه باندې باید وي واخلي. او همدارنګه بعضي ځینې مواد چې هغه د پروټین په تشکیل کې زیات اهمیت لري، نو هغه متراکمه غذا کې ټول په یو خاصه فیصدي باندې وجود لري، او دوی کولی شي چې هغه متراکمه خوراکه له بازار واخلي. هر متراکمه خوراکه باندې هغه د چرګونو د عمر په اساس باندې راهنمایي لیکل شوې ده. یو بل ښه تجربه چې مونږ اوس وکړم او دا ډیره ساده او اسانه ده او هر کورنۍ کولای شي چې بدون لدې چې جات مصرف پیو چې دغه استفاده وکړي. هغه د هایدروپونیک په نام باندې یو تجربه و چې کورنۍ کولای شي د غنمو دانې په یو پتنوس کې یا په یو پلاستیکي لوښي کې د یو دوه هفتو لپاره وکړي چې هغه کله شنه سي نو کولای شي چې مرغانچې کې کېږدي چې دا خوراکه د یو کیلو غنمو نه یو چرګان کولای شي د یوې هفتې لپاره 15 چرګونې استفاده وکړي.
کوم کسان چې چرګان ساتي هغه وخت له توان سره مخ کیږي چې چرګوړي او چرګان مریض بیا مړ شي. لاسدالله نمود د چرګانو د ناروغۍ په هکله هم پوښتلی دي.
د چرګانو مرض د وبایي په شکل باندې پیښیږي نو ښه خبره ده چې اول باید ټول واکسینونه هغه څه درې میاشتنۍ واکسینونه چې دغه باید تطبیق شي. که دغه باوجود هم بعضې امراض دي چې هغه په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډېر مهم دی، هغه ته خورګي وایي، چرګ یا ځان خوري یا د بل چرګونې ځان خوري. نو د ده لپاره اول دا چې باید یو ډاکټر سره رابطه وکړي او که چېرته مطلب د ساحې نه ډېر لري بیا ځینې محلي میتودونه دي چې هغه موږ عملي کړي دي، دا د حیواناتو لرې ورته کېږدي نو هغه کله چې هغوی د حیواناتو لرې وخوري بیا دغه مرض نه دوی کولی شي ځان لرې کړي او هغه صحت یاب شي. کوم چرګونې دوی پیږي چې دا مریض شوی ده نو ښه لاره ده چې هغه دغه سالمو چرګونو نه لرې وساتي. که چېرته فرض مثال خو دا خاصه په ټولو چرګونو باندې هغه مرض لګېدلی باید زت زر هغه نږدې حیواني کلینک سره رابطه وکړي او دغه د تداوی په باره کې اقدام باید وشي.
تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوي چې په دې ګرمه هوا کې ذخیره شوي اوبه ژر نه بدلوي، بیا نو هماغه وي چې د ډیر وخت پاتې اوبه څښي او ناروغه کیږي.
خوري ته دا غوونه یو ګټوس کا
یی شب غینه کرا که زی ور وګورم دا ګلاس کې بم څنګه شان معلومی زه دا خو بیخی خراب سی وی دا
وبد او دا نه مروړي ولې په خراب سی وی
نو دا ودانه چې دی راوړي دا وبد یو تازه کړی و دا څنګه
نه خو ذخیره کړیم دی
ولې ذخیره کوي
هر ورځ چیرته بورځي پهغه کې چی شي دې سې چې پکا
دا وګوره دا ګلاس ته وګوره دا څه شان پکشي کې ګرځي په دې کې هر شی پکشي کې دی
تر که زی وګوره
دا دا ګلاس واخ
اوخ پاک سترا راوړی ګلاس کې بچی و اتمن
ته یو ګډوس کته نه
د خريختیا مې رقم بدخوانده دي
ما خو درته وویل چې رقم بوې کې دغه وبو زړې شوې دي اتمن خرابې شوې دي د یو دانو بو
او په خو کم غوړې نه یې چې دا څه د ټکر یې شي نو له پر اچو
دې مې سپام نه ده سوې ورته
نو خو پام دې ده چې وبو بده نه وېسکلي دین وروسته فکر کاوه چې وبراتلی او دان د سر نه تازه وبو نه ډکاو
نه یوازې او دان هم دغه ستلونه چې ټکوي او دان ټکې هر شی چې ټکوي تازه چې وبو چې راځي هغه خالي ک وبو چې سینه یې وبو چې پاکې نه یې دا ناروغي پیدا کوي نه ما شمال به سبا خدای مکر ناروغه د تپراتې بیا به څه کوي
دا خو دې ښه خبره وکړه پام مې نه وسه وبو به خرابېږي په داودان کې
او هو 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 خورې تراش وګوره څه شی ده دې کې نشته
په دې داودان کې دا څال دې ګوره ورن دا ټول شال پکښې کې دی ورته پکښې ته څه وی دي دا چای شمې پکښې کې دی شن منګې نه ولې دي دا څه کوي
اوس خو دې پام شو کنه
او
سر دې نن نشه نور تازه وبره لې د غودان پاک پرې مینځه او نور تازه وبونه ډکو
دا ورې به پاک مینځم به ډکو
از هفت تا هفت هفت روزه هفته
رادیو آزادی
ساعت سه